السلام علیکم درنو اوریدونکو، په کابل کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه به د مخام تر 8 بجو د وامکړی په روانه نیم ساعت خبری مجله کې به واوري چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د بهرنیو ډیپلوماټانو هڅې هم روان دي. نور مهم موضوعات هم در تخبرو، خو لمړی لند خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی، یو سرچینه وایي د ارګ لږ تر لږه شل کارکوونکي پر کورونا وایرس اخته شوي دي. د کاناډا د دفاع وزیر د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره خبرې کړي او په نړۍ کې د کورونا وایرس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لږ تر لږه شل کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. شاید یو همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مجبور شوی چې ډېرې غونډې د ویډیو له لارې وکړي او ځان له ډېرو نږدو کسانو پرته له نورو سره لیدنې کتنې بندې کړي. یوې پټې سرچینې ویلي چې یو رسمي مکتوب چې په کورونا وایرس لړلی و، یو دولتي دفتر ارګ ته استول شوی او یو شمېر کارکوونکي په دې وایرس ککړ کړي دي. یو لوړ رتبه چارواکي پرون د اپریل په 13مه د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ارګ یو شمېر کارکوونکي د میاشتې له پیل راهیسې ناروغه و، وروسته معلومه شوه چې په کورونا وایرس اخته دي. د چارواکو د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا معلومات ورکړي دي. هغه رویټرز ته ویلي چې د ارګ ناروغ کارکوونکي او د هغوی کورنۍ قرنطین شوي دي، خو ښایي د ناروغانو شمېر زیات وي. د جمهور رئیس غنی دفتر په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ارګ ویاند دواخان مینهپال پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون مخکې له دولتي مامورینو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. صدیقي رویټرز ته ویلي چې د دې بندیز وخت درې اونۍ تمدید شوی دی. د هرات د امیرختار ریاست په کورونا وایرس د اخته وګړو د موندلو او د پولیو ضد واکسین درسولو لپاره خپل مامورینو ته مورسایکل واخیستل. عبدالحکیم تمنا پرون د اپریل په 13مه په هرات کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل کارکوونکي به په کووید 19 ناروغۍ د اخته وګړو د موندلو لپاره ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي.
موټر
سایکل برای دوای موږ دوه سرویخ موټر سایکل خپل روغتیایي کارکونکو او واکسیناتورانو ته واخیستل تر څو د کووید 19 ناروغان پیدا کړي. په ځنګ په خلکو کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپاره کړي او تر څنګ یې ولسوالیو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. په هرات کې د افغانستان د بل هر ولایت په پرتله د کورونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د هرات په نهو ولسوالیو کې د کووید 19 ناروغانو د معاینې او ساتنې مرکزونه فعال شوي دي. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار له حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو په ګوردواره د بریت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ساجن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له حکومته مننه کړې چې د افغان سکانو او هندوانو د لاخه امنیت لپاره یې هلې ځلې کړې دي. د ښاغلي ساجن له قوله افغان سکان او هندوانو تل د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هلې ځلې کړې دي. د کاناډا دفاع وزیر چې خپله هندي او اصله کاناډایی دی، داسې مال د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې کوي چې تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای د داعش ډلې د برید په پایله کې 25 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره یې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي چې دواړو پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. خلیلزاد همداراز د هند بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا غږېدلی دی. چکه جمهوریت په بخښنې سره په همدې اړه نور هم معلومات خپاره کړي دي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوایي اډې د غزبي ماموریت پای ته ورسوه. د هیواد دفاع وزیر یوې ویاندې مکدلینا دوژواګوا په چک جمهوریت کې خپلواک خبري اژانس سی تی کی ته ویلي چې مارچ میاشت د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروسته میاشت وو. د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې په ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خو د واژګوا ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمېر ډاکټران په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته پتګ راتګ کړي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په هوایي پوځي اډه کې د غزمی او د امنیت ساتلو ماموریت په 2014 کې د چک جمهوریت اته عسکر 15 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې وژل شوي وو. په نړۍ کې د کورونا وایرس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د دې وبا د مهار لپاره دولتي ادارې تر ډیره حده بند دي. سوداګریزي چارې او نړیوال تجارت تقریبا په ټپه ولاړ دی. د هغو راپورونو پر اساس چې پرون د اپریل په 13 خبرو شول، ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیون وګړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ګډ بیان خپور کړ او غوښتنه یې وکړه چې د کورونا وایرس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه هم مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخه کې د هماهنګۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې ده. د فرانسې، سنګاپور، ترکیې، مراکش، پیرو او جنوبي کوریا حکومتونو هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. او روسیا او د ختیځ اروپا هغه هیوادونه چې د اپریل په 19 د ایستر مذهبي جشن نمانځي. د ایستر یک شنبه په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بندیزونه لګېدلي نمانځل کېږي. له دې کبله به مذهبي مراسم هم له پخوا سره توپیر ولري. د نړۍ د 300 میلیون ارتودکسو مسیحیانو لپاره ایستر له ډېرو مهمو مذهبي مراسمو دی. د ارتودکسو مسیحیانو د کلیسا مشر په خپلو پیروانو غږ کړی چې هر چیرته چې اوسیږي د خپلو حکومتونو امر ته پام وکړي او هغه بندیزونه تر پښو لاندې نه کړي چې حکومتونه د روغتیا د نړیوال سازمان په سپارښتنه ترې ملاتړ کوي او اعلان کړي دي. د روسیې د ولسمشر ویان ویلي چې ولادیمیر پوتین به هم څه کال د کورونا وایرس له امله د ایستر په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د هوا پیژندنې ادارې د سانتیګراد په کچه اټکل کړی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14، چټه شپږ، هرات اسمان نیمه ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 19، چټه 9، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23، چټه 12، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22، چټه 15، او بلاخره جلال آباد اسمان ریز د ورخت امکان د پیل وړ درجه 24.12.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونه ز امید زهیر مل د رامین کاکړ په تخنیکی ملتیا درته وړاندې کوم. افغانستان کې د سیاسي کړکیچ پر دوام اروپایي ټولنې یو مهم چارواکي پرون د پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه کسان چې طالبانو د نظامیانو په نامه باندې خوشی کړي ملکیان دي.
د ملي اردو په نوم طالبانو نیولې وم، بندي وم، ولس روزي اوسې خوشی کړم بیرته.
په کندهار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ولې ډېرې شوې دي؟ د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس:
بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله.
نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو او دا به هم واوري چې د سعودي عربستان ستر مفتي شیخ عبدالعزیز د روژې په میاشت کې خلکو وخت چې تراوی په کورونو کې وکړي. که وخت را سره ملتیا وکړه نور مهم موضوعات هم د رادیو سره اوسه. زموږ خبرونې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې په سپه پراڼه غږ او همدارنګه په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي اورېدلی شئ. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ ته روانو ستونزو د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو د هڅو په دوام د اروپایي ټولنې استازي پرون له عبدالله سره کتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې پر یوه طرحه کار کوي چې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ خبریالانو ته وویل چې پرمختګ شوی او د دې وخت را رسیدلې چې په افغانستان کې کړکیچ پاتې ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پرون ویلي چې دوی ژر تر ژره د سولې لپاره د خبرو پایله او د روان سیاسي کړکیچ پاتې رسیدل غواړي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایډن پرون له عبدالله عبدالله سره کتلی دي. پیر مایډن پر ټویټر په یو لنډ پیغام کې لیکلي چې له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د کورونا د وبا له امله پر پیش وضعیت خبرې کړې دي. مایډن پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي لیکلي چې عبدالله عبدالله ته یې د اروپایي ټولنې نظر هم توضیح کړی دی. اروپایي اتحادیه د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې په کابل کې د ناروی له سفیر سره په ګډه لیکل سوی وه، په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو چې په مذاکرو کې برخه لري غږ وکړ چې د وضعیت حساسیت ته پام وکړي او په خپلو کې سره جوړ سي. په اعلامیه کې لیکل سوی وو چې د دې اړتیا ده چې د سولې بهیر په افغانستان کې ژر تر ژره پیل سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو په دې بیان کې ویلي وو چې د یوې کلکې حکومتي ډلې په نشتوالي کې د افغانستان د خلکو ژوند له ډېر ګواښ سره مخامخ دی. د کورنیو ډیموکراتیکو ادارو اعتبار ته زیان رسوي او د افغانستان اروپایي متحدان هم مایوسه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایډن هم پرون په خپل بیان کې چې له عبدالله عبدالله سره یې تر کتنې وروسته پر ټویټر خپور کړی لیکلي چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په دې شرایطو کې په بیړني ډول د هغو ټولو خواوو ترمنځ کلک تړون ضروري ګڼي چې جمهوري غواړي او خوښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره له طالبانو او په افغانستان کې له حکومتي او غیر حکومتي مطرح اړخونو سره په خبرو لګیا دي.
مایک پومپیو وویل
دا یوازې د افغانستان لپاره ښه نه ده، بلکې پاکستان او د جنوبي او منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته هم په ګټه ده. نور د دې بحران د پای ته رسېدو وخت دی او د افغانستان وار دی چې د ثبات او پرمختګ خواته مخ واړوي. مایک پومپیو هم د پنجشنبې په ورځ د واشنګټن له خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي وو چې دوی فکر کوي چې پرمختګ شوی او په ټوله سیمه کې له مطرح اړخونو سره کار کوي تر څو له دې بهیر سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې پر داسې یوه طرحه یې کار پیل کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحران د حل پر طرحه مشوره روانه ده او کله چې بحثونه پای ته ورسېدل ارګ ته به واستول سي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم په دې اړه تبصره نه ده کړې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې په کورونا وایرس د خلکو د اختکی دوه پیښې ولې داسې په چټکۍ په زیاتی دودي؟ ځواب یې د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس وایي چې ځکه خلک بې غوري کوي او عمده علت یې هم همدا دی. څه هم په دې ولایت کې له تېرې چهارشنبې بشپړ ګرځبندیز لګول شوی خو شکایتونه کېږي چې خلک دغه اصول نه مراعتوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې زیات دی او په دې وایرس تر سلو زیات کسان په کې اخته شوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه د هرات تر لومړۍ پیښې میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه، خو خپرېدل یې ډېر چټک وو. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو نه همکاري ګڼي.
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري وه چې موږ په ټکري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله، چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرد بندیز، قرنطین او محدودیتونه لګولي، خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي. د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلورو ورځو لپاره له پاکستانه چې په کورونا وایرس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي، د راروانو افغانانو پر مخ پرانستل سو. داسې اندېښنې شته چې د سنو سو کسانو په ډلې کې به په کورونا وایرس اخته کسان هم وو چې کلیو او بندو ته له تګ وروسته به یې نور کسان په دې وایرس اخته کړي وي. په سپین بولدک یوازې د کورونا وایرس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لېږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تیره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس ډیری اخته شوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوې بابي زګني، ځکه نو ورځ تر بلې کورونا وایرس یا کووید 19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
کورونو راوزی بانډارونه کوي، په یو کور کې مثلا شل 15 ځوانان راټولي میلې کوي، حتی ودونه کوي. په وروستیو دوه هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو، نو دغه عمده دلایل دی. او که چیرې دا قرنطین سخت نسی، خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي، یقیني ده سیدا شمیرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تیرې چهارشنبه په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی، خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کورونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بله پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرز بندیز له سرغړوونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځني کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرزبندیز له نافذېدو سره د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 اوښتی او دا شمیر هر ورځ زیاتېږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطح ډېر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هېواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له لوري تر دا مهاله په خوشي شویو شپېتو بندیانو کې یوازې 19 یې پوځیان دي. د دې شورا وایان د جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسې ته وویل د طالبانو لخوا په خوشي شویو بندیانو کې ملکی کسان ډیر دي. د ملي امنیت شورا وایان په خبره په خوشي شویو بندیانو کې هغه کسان هم شته چې په تیر یو میاشت کې د طالبانو له لوري نیول شوي وو، خو طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بیا اساسه بولي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې وروسته د بین افغاني خبرو پیل لپاره د بندیانو خوشی کول یو اساسي شرط یاد شوی. دوړو خو د بندیانو پر خوشی کېدو پیل هم کړی، خو ظاهرا ښکاري چې دوړو خو ترمنځ پر دې مسله اختلافات موجود دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له لوري د بندیانو د خوشی کېدو بهیر د دوی د غوښتنې مطابق نه دی. د دې شورا وایي جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
لمړی شلتنه چې په کندهار کې آزاد سوي دي، بیا هم وایم چې یوازې لس نفر نظامیان دي، لس ملکیان دي. څلوېښت نفر چې په لغمان کې آزاد سوي دي، د هغو څخه یوازې 9 نفر برحاله د امنیتي ځواکونو غړي دي. لس په هغه کې ملکیان دي، دولس هغه پولیس دي چې تسلیم سوي دي دوی ته، چې د هغو څخه هم په کابل کې تحقیقات کېږي، زندانی کېږي. شپږ تنه ترخیص سوي وه او درې تنه هم د زراعت ریاست مامورین دي. یعنی ټول ټال 19 نفره چې برحاله د امنیتي ځواکونو غړي تر اوسه پورې آزاد شوي دي. باقي مانده ټول هغه کسان چې امنیتي ځواکونو کې نه وي.
د نوموړي په خبره په آزاد شوی بندیانو کې داسې کسان هم شته چې په تیر یو میاشت کې، یعنی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته، د طالبانو له لوري برنته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان وایي د طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر لا روان دی او تر دا مهاله 301 شپې د طالب بندیانې خوشی کړي دي. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بیا اساسه بولي او وایي د بندیانو د خوشی کېدو روسي پر وړاندې خپل افغان حکومت خندونه جوړ کړی دی. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د طالبانو لولوري ټول خوش شوی بندیان پوزیان دي او دا هغه پوزیان دي چې له تیرو څو کلونو را پدې خو له طالبانو سره په بند کې و. خو د دې دواړو طرفونو ترمنځ دغه ډول بې باوري په څه معنا ده؟ د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت مشر مولوي قلم الدین د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه بې باوري هغه مهال رامنځته شوه چې افغان حکومت د طالبانو له تخنیکي ټیم سره هوکړې ته ونه رسید.
دغه باوري فضا هغه وخت رامنځته شوله چې تخنیکي ټیم د طالبانو راغی کابل ته، په کابل کې موافقت ونه رسېد، جواب شو او باید جواب شوی نه وای. د توافق نامې د هغې مادې چې په هغې کې د بندیانو خوشي کېدل وو هغه تطبیق شوی وی، تر څو پورې مذاکرات بین الافغاني ته زمینه برابره شوی وی. متاسفانه چې په هغې کې حکومت سالانکاري وکړله او موافقه یې ونه کړه.
د ښاغلي قلم الدین په خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید افغان حکومت او طالبان له ترلاسه شوي فرصت څخه استفاده وکړي او افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر بهرنۍ ورسپانو هم د افغانستان په اړه مهمې کرښې خبرې کړي دي چې غټ ټکی فریبا ظاهر راوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د سولې بهیر په اړه یوې مقالې کې لیکلي چې امریکا شاید د افغانستان د سولې تړون د خوندیتوب لپاره په هغه وخت کې سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې حضور کم کړي. د مقالې لیکوالان د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې متحده ایالات له طالبانو سره د سولې تړون تر لاسلیک وروسته پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅو د یوې برخې په توګه په دې هیواد کې له خپلو پوځي اډو څخه د سی آی ای د پرسونل حضور را کم کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوږدو خبرو اترو پترس کې په دې اړه خبرې شوي. طالب مشرانو غوښتي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ د دې هیواد د استخباراتي پرسونل حضور هم کم سي. دا هغه څه دي چې د نیویارک ټایمز په خبره لا هم امریکایي چارواکي مقاومت ورسره کوي. د لیکوالانو په خبره ګمان کېږي د امریکا سلګونه استخباراتي کارکونکي او افسران په افغانستان کې حضور ولري او د شمیره له واشنگټن څخه بهر د دې ادارې تر ټولو پراخ حضور شي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې له مخې د امریکا استخباراتي کارکونکي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ملیشیا ډلو ته سلام ورکوي. د لیکوال په خبره دا فعالیت د شاوخوا 13 کلنې جګړې له پیل راهیسې په افغانستان کې د القاعده شبکې د لمنځه وړلو د یوې هڅې په توګه دوام لري. مقاله زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي فعالیت په اړه یو بحث دا دی چې شاید دغه پرسونل په کابل کې د امریکا سفارت ته انتقال سي، څو د هغې واد د استخباراتي ادارې تر واک لاندې ملیشو ته د امریکا مشورې ورسولی سي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي چې امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې اړه بحثونه لا دوام لري او بیلابیل پلانونه تر غور لاندې دي. د مقالې له مخې واشنګټن په روسي او هڅو کې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د سی آی ای د حضور مسله ورزیاته کړي، سولې د ډلې سره چني ووهي. د لیکوالانو په خبره امریکایي مرکچان باور لري چې د افغانستان د سولې پلان د خوندیتوب لپاره دوی اړ دي چې داسې لارې چارې ولټوي څو د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ودروي. یوروشیا ریویو خبرونه بیا په وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د افغانستان کمزوري سیاسي بدلون د دې هیواد د سولې پر وړاندې یو سخته لار. لیکوال د دې مقالې په یوې برخه کې د افغانستان مهمو سیاسي مسایلو لو تکتنه کړې او لیکي چې په دې هیواد کې په 2019 کال کې د ولسمشری انتخابات وسول. د 2020 کال د فبروري پر 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې مهم تړون لاسلیک شو او د مارچ پر 9 دغه هیواد د ولسمشری د لوري د دوه مراسمو شاهد و. د یوروایشیا ریویو د لیکنې پر اساس سره لدې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون بل ګام د بین الافغاني مذاکراتو پیل دی، خو وخت د رسیدو پر سر په دې هیواد کې د سیاسي اختلافات رامنځته کېدو وشو چې د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ لیوالی نسته. د لیکوال په باور ځینې داسې اندېښنې شته چې طالبان کولی سي له دې ماتېدونکي سیاسي وضعیت څخه ګټه واخلي. لیکوال زیاتوي دا ډول سیاسي حالت همدارس کولی سي هغه پانګونې له خطر سره مخامخ کړي چې نړیوالې ټولنې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې کړې دي. یوروایشیا ریویو وړاندې لیکي بل خو د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د طالبانو سره د سولې موافقه سره سم په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله جګړه ختمه او په دې توګه د امتیاز د امریکا پر اطلنټیک ولسمشیزو ټاکنو کې په خپل ګټه وکړي.
د سعودي عربستان ستر مفتي شیخ عبدالعزیز شیخ د روژې په میاشت کې له خلکو غوښتي چې تراوی په کورونو کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روژې تر شاوخوا یوه اونۍ پاتې ده.
الله د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کویت کې په یوه جماعت کې مؤذن د اذان پر مهال له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې لمونځونه وکړي او جماعت ته دننه ورسي. وروسته تر دې چې د تیر کال په وروستیو کې د چین په ووهان کې په کورونا وایروس د یوه اخته کس د مړینې خبر خپور شو، د کویت 19 وژونکي او اخیستونکي ناروغۍ لومړۍ پیښه نږدې یوه میاشت وروسته تر دې په سعودي عربستان کې ښکاره شوه او هلته یې یوه هندۍ نرسه ونیوله. په دې پیښې پسې د خلیج یو شمېر عربي هیوادو په هوایي ډګرونو کې د هغو مسافرو طبي ساده معاینات پیل کړل چې له چین ورسي. بیا ورو ورو دا سختۍ زیاتې شوې او په کویت کې مؤذن له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. دغه ډول تعذیرات په اسلامي هیوادو کې د افغانستان په شمول ورو ورو پسې پراخ شول. د مارچ میاشت په نیمایي کې د سعودي عربستان د علماو شورا پریکړه وکړه چې د جمعې لمونځ او نور جماعت لمونځونه دي د حرمینو په ګډون په جماعتونو کې د کورونا وایروس خپرېدو له امله نه کیږي. په اکثر عربي او اسلامي هیوادو کې دغه بندیزونه اوس پراتې شي. په یو نیم ځای کې لکه په افغانستان او پاکستان کې ځینې ملایان له حکومته غواړي چې د جماعت لمونځونو مخه ونه نیسي. ډاکټر فرید احمد سهیل په دې باور دی چې دا له دیني لارښوونو څخه ناسم پوهاوی دی، ځکه چې د ده په وینا د اسلام په صدر کې وبا د ابو عبیده بن جراح په څیر چې مشهور صحابي و د زرګونو کسانو ژوند اخیستی دی. ډاکټر سهیل چې په قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د برخې مشر دی زیاتوي،
کله چې دغسې یو وبایي یا امتحانات رامنځته کیږي هغه د مذهب هغه د توکم نژاد او مملکت ترمنځ توپیر نه کوي. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې وایي کوم ځای کې وبا را پیدا کیږي باید تاسو هغې منطقې ته داخل نشئ، او که تاسو په منطقه کې وبا را پیدا شوي وي تاسو